السلام علیکم د ازادي رادیو لومړی یو ساته سهارنۍ خبرونه پیل سو. نن دوشنبه ده، د چونګاشیا سرطان 28 د جولای 12مه. د دې یو ساته خبرونه په خبري راپورونو کې د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ترکمنستان د افغانستان پر سرحد د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. د افغانستان حکومت وایي
د افغانستان حکومت خپلو ټولو ګاونډیو ته د دې اطمینان ورکوي چې ګواښ د دفاع لپاره بشپړ آمادګي لري.
د افغانستان جګړې ته د ترکمنستان او تاجکستان د اندېښنو په باب د یوه شنونکي خبرې هم خپروو.
د منځنۍ آسیا هېوادونو ته داسې یو ویره پیدا ده چې ونشي چې داسې چې دغه اروپا کې
زیات افغان انجونې غواړي چې ملالا یوسفزی سي.
ټولې افغان انجونې باید لکه ملالا غوندې د طالبانو په مقابل کې ودرېږي او خپل شجاعت وښيي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د هند پولیسو ویلي د القاعده شبکې د بریدونو مخه یې نیولې ده. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. پایل له خبرونو کیږي. ایرانی چارواکي وایي ځینې ور اوښتي افغان سرتیری بیرته د هغوی خاورې ته اړولې دي. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولای. په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې لسو غړو ته د عمري بند سزا واورول سوه. ایرانی چارواکي وایي هغه افغان سرتیری په یو الوتکه کې کابل ته لیږدولې چې د اسلام کلا بندر له جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتي وو. بیلابیلو ایرانی رسنیو د دې هیواد د انتظامی ځواکونو د بیان مهدي حاجیان په حواله پرون د خبر ورکړی دی. ایرانی رسنیو د دغو افغان سرتیرو د بیرته ستنولو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي، خو ایران او افغان دولت دواړو د دغو افغانانو شمیر نه دی مشخص کړی. د تیر اونۍ په وروستیو کې طالبانو د هرات له څو ولسوالیو وروسته پر اسلام کلا بندر برید وکړ چې ورسره ځینې ځواکونه او د ګمرک کارکوونکي ایران ته واوښتل. افغان حکومت لا په دې اړه په رسمي ډول څرګندونې نه دي کړي. تیر اونۍ څه باندې 2000 سرتیري د بدخشان له جګړې تاجکستان ته هم اوښتي وو. د طالبانو د قطر د دفتر یوه هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. د طالبانو ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د دوی پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه وړ مورز اشخابات ته رسیدلی دی. ښاغلی نعیم د سویو بحثونو جزئیات نه دي شریک کړي، خو ترکمنستان په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان د شمال له جګړو اندېښنه لري او پر پوله اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د طالبانو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې مسکو او تهران ته هم تللی دي. دوی دا سیاسي هڅې داسې وخت کوي چې په افغانستان کې د نننۍ جګړه تیزه کړې ده. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې او د استوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولای. د وسلوال پوځ ویان اجمل عمر شینواری وایي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د خلکو له کورونو، ښوونځیو او آن جماعتونو مورچې جوړې کړې دي. شنیواری پرون خبرلانه تو ویل دوی بجر هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې د ګواښ سطح په کې استراری ده.
د افغانستان وسلوال پوز پوره چمتووالی لري چې هغه ساحو دپاره بیرته خپل یرغلیز پلانونه چمتو کړي. پلانونه هم چمتو شوي دي، ولی په دې برخه کې موږ ټولو د جګړه ایزو بین المللي قوانینو ته هوډمن یستو.
شغلی شنواری دا خبرې د خبریالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له لاسه وتلیو ولسوالیو د نیولو لپاره څه وخت لاس په کار کیږي. طالبانو تر دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. شغلی شنواری زیاته کړه له تیرې چهارشنبې راهیسې 15 ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د مصر استیناف محکمې د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین لاسو غړو ته د 2011 کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د وژنې له کبله د عمري بند د سزا ملاتړ وکړ. په هغو کسانو کې چې پرون دغه حکم یې په باب صادر سو، د اخوان المسلمین مخکښ لارښود محمد بدیعي هم شامل دی. دغو لاسو کسانو ته په اصل کې په 2019 کال کې د عمري بند سزا اورول سوې وه. دوی د 2011 کال د انقلاب پر مهال چې له واک څخه د دیکتاتور حسنی مبارک د راپرځولو سبب سو د تاوتریخوالي له کبله په 15 کلن بند محکوم سول. د محکمې دا حکم نهایی دی او محکوم سیوی کسان د استیناف غوښتنه نسی کولی. زرګونه بوسنیایان د 1995 میلادي کال د اموجنې یادغونډه کې راټول سول او د 1900 جسدونو تازه پیژندل سوي پاتې شونې خاورو ته وسپارل. د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 میلادي کال کې د مسلمانو بوسنیایانو څخه باندې 8000 سړي او هلکان سربرنیڅا شارګوټی ته نږدې ووجل. د تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې لوی اموجنه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا د سرب ځواکونو په خوانی قومندان راتکو میلادیچ او په خوانی سیاسي مشر رادوان کراجیچ په ابدي بند محکوم کړی دی. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف خپل زوی سردار د لوړو اقتصادي او مالی پریکړو د څار مسؤل ټاکلی. دا د 9 کلن سردار د دندې تازه ارتقا ده چې په ظاهر یې بیردی محمدوف د راتلونکي بریا لپاره چمتو کوي. د ترکمنستان رسنیو د جولای پر 9 وویل چې سردار په اقتصادي او بانکي چارو کې د صدر اعظم مرستیال ټاکل شوی دی. سردار تر دې مخکې د کنټرول د سترې خونی مشر او د دولت د امنیت شورا غړی و چې اوس ولسمشر له دې دندې لیرې کړی دی. تر اوسه د ده د دې تازه ارتقا جزئیات نه دي ورکول سوي. د اروپا د ملتونو جام د 2020 نه د کال د فوټبال پایلوبه یا فاینل مسابقه ایتالیا وګټله. د انګلستان په وړاندې دغه مسابقه تیر شپه د افغانستان پر وخت 11:30 د لندن په ویمبلی سټډیوم کې وسوه. مسابقه تر پایه یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو په پنلټي شوټونو کې انګلستان 2 خو ایتالیا وتونید 3 ګولونه ووهي. د اروپا د ملتونو جام دغه سیالي چې تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډېدی د جون پر 10 پیل او پرون د جولای پر 11 پای ته ورسېدی. د خبرونه د سر موضوع اخلو. ترکمنستان د افغانستان پولي ته نږدې د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړی دي. په اشقابات کې ذخیره یا ریزرو ځواکونو ته هم لار شوونه سوي چې پولي ته د تګ لپاره چمتووالی ولري. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي د ترکمنستان دا اقدام شی چې منځنی آسیا د افغانستان د جګړې په اړه ډیره اندېښمنه ده. تفصیل له اسد الله لودین.
د ترکمنستان یو امنیتي چارواکي د آزاد اروپا ازادي رادیو ته ویلي په ماری خار کې د پولیساتو ځواکونو ملاتړ ته د پاوز لې وی اډې ځواکونه ور روان دي. ماری خار د ترکمنستان د سرحد آباد په 400 متری واټن کې پروت دی، هغه ځای چې له افغانستان سره د تګراتګ اصلي لار پر سپره ده. دغه ترکمنستاني چارواکي چې لرسنوي سره د خبرو اجازه نه درلود ویلي افسران جنگي جټونه او هلیکاپټر یې پولیس ته لیږلي، خو کراش میره نه دی یاد کړی. ترکمن نیوز هم راپور ورکړی چې 13 سرحد آباد سیمه ته درنه وسله لیږدول شوې ده. عشق آباد کې زیرمه شو ځواکونو ته هم ویل شوی چې پولیس ته د تاک چمتووالی دی ولري. په همدې حال کې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې گاونډیو ته د احتمالي ګواښونو مخنیوي کولای شي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل ترهګری او ګواښ دی او د مبارزې لپاره یې د نورو هیوادونو همکاري هم اړینه ده.
تروریزم اوس یوازې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره تهدید نه دی، ولې د فرامرزي تهدید دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوی د افغانستان حکومت خپل ټولو غونډیو ته د اطمینان ورکی شي، په هر سیمه کې شي د غونډیو لپاره غواښ متوجي، د دې غواښ د دفاع لپاره بشپړه آمادګی لري، ولی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د غونډیو او د سیمې د هیوادونو رول ډیر مهم دی.
ترکمنستان له افغانستان سره 800 کیلومتره اوږده پوله لري. طالبانو په روسیو کې د نورو برخو سربیره د افغانستان په شمال کې لزګونه ولسوالۍ لاندې کړې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه یې اندېښمن کړل. له ترکمنستان مخکې تاجکستان هم چې د افغانستان بل شمالي گاونډي دی ویلي چې پوله کې 40,000 ځواکونه ځای پر ځای کوي. د تاجکستان ولسمشر دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د بدخشان له جګړې سلګونه افغان سرتیري د هغوی خاورې ته ورواوښتل. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د افغانستان گاونډیو ته هیڅ ډول خطر نه پیښوي.
موږ له خوانې ستونزه نه ستر ترکمنستان هیواد په شمول ټولو گاونډیو ته موږ اطمینان ورکړی چې موږ ځواکونه سي پولیس ته نږدې کېږي، د خپل هیواد امنیت ساتو، د دوی د خاورې احترام کوو او هغه اصول چې په سرحدي سیمو کې موږ سره لرو د غوکلک رعایت کیږي او د خاورې موږ له خوانې ضرر نست.
افغانستان کې جګړې د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وټلو پر مهال زور اخیستی دی. لومړی امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د سپتمبر تر 11 له افغانستان ووزي، خو وروسته ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اگست وروستۍ نیټې یعنی 11 ورځې مخکې خپل ځواکونه باسي.
و موردل چې ترکمنستان د افغانستان پولې ته څیرمه د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه له هغې ډلې ترکمنستان او تاجکستان د افغانستان جګړو اندېښمن کړي دي. دوی له افغانستان سره پر پوله د زرګونو اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبره کړې ده. دوی له څه بیرې لري او د افغانستان د شمالي ولایتونو جګړې دوی ته کوم احتمالي ګواښونه پیښوي؟ زموږ همکار اسدالله الدین دغه پوښتنه د مرکې په پیل کې د امنیتي چارو لکتونکي او د جرمني په یو پانتون کې له استاد محمد اساق اتمر څخه کړې ده.
زمو باور ده چې مخصوصا د افغانستان شمال کې د اروپا کې ډلې او افراطي ډلې دوی د دې لاس دولس په لور په دې خوا ځای پر ځای شوې دي. کله چې طالبان په دغه سیمه کې ولکه کړی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته داسې یو ویره پیدا دی چې اونیشي چې داسې چې دغه اروپا کې ځکه چې دغه اروپا کې خو د مختلفو هیوادونو نه دي بهرني تروریستان دي په اصطلاح دوی دغه جریاناتو کې فعال دي او اوس هم په دغه جګړو کې دوی برخه اخیستی. نو دغه ویره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته پیدا دی او زه فکر کوم دا پر ځای ویره دی. او لکه چې تاسو خبر یاستئ تاجکستان تقریبا 40,000 خپل سرتیري دلته په سرحد کې ځای په ځای کړي او په همدغه ترتیب سره ترکمنستان هم دغه ویره لري کېدای شي ازبکستان ته هم دغه مشکل پیدا شي.
یعنی دوی جناب اتمر صاحب یعنی دوی د طالبانو له تحرکاتو ویره نه لري، خپل له طالبانو نه ویره نه لري. هغه ډلې چې تاسو ترهګری یاد کړی او افغان حکومت هم په خاورته خبرو کې اشاره کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بیلابیل وسلوال ډلې فعال دي، دوی له موږ نورو وسلوالو ډلو نه ویره لري؟
دغه تضمین طالبانو نه دی ورکړی او نشي ورکولی، ځکه چې تر اوسه پورې دغه استخباراتي معلومات داسې ښیي چې طالبان د هغه نورو افراطي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. او دا یو داسې تشویش دی چې خپل امریکایان هم په دې باندې خبرې کړي دي چې یعنې طالبان خپل تعهدات ته ژمن نه دي پاتې شوي، لکه چې د دوی ارتباطات مثلا القاعده سره دی، کیدای شي نور افراطي ډلو سره مې د بعضې هیوادونه چې دلته هغه افراطي ډلې شته دي. نو دا یو تشویش دی او زه فکر کوم دوی هغه زما ته قدم د پاره دغه اهتمامات نیسي تر څو چې ځان مطمئن کړي دي. نه زه فکر کوم که دوی طالبان سره مشکل نه لري، ځکه چې طالبان تاسو خبر یاستئ چې دوی ازبکستان ته هم لاړل، مسکو ته هم لاړل، ایران ته هم لاړل.
افغان حکومت هم وایي چې دوی تر خپل وسې د دغو اندېښنو ځواب وایي، دوی اجازه نه ورکوي چې طالبان یا نورې ډلې ګاونډیو ته ګواښ پیښ کړي. افغان حکومت څومره کولای شي چې دغه احتمالي ګواښونو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم افغان حکومت تبدیر خي چې دوی د خپل ساحات چې دوی د لاس ورکړي دغه بیرته ونیسي. دوی دومره طاقت او زور په اوس وخت کې نه لري چې هم دغه ولسوالیګانې بیرته ونیسي، هم دغه تضمین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورکړي چې د دوی نه به برید نه شي، ځکه چې سیمه د دوی په کنټرول کې نه ده. کله چې سیمه د دولت په کنټرول کې نه وي، نو دوی څنګه تضمین ورکولی شي چې په هغه هیوادونو باندې د دوی نه برید نه کیږي؟
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي او د جرمني د یو پوهنتون استاد محمد اسحاق حتمر و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر خبرداري ورکوي چې افغانستان د جګړو او وچکالۍ له امله له بشري ناورین سره مخامخ دی. تفصیل په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو او سګنوي وچکالۍ لامل ګڼ افغانان بشری مرستو ته اړ دي. د مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ له دفتر یونما سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د اټکل لمخي په 2023 میلادي کال کې شاوخوا 13.4 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. نوموړي وویل چې د روان وضعیت لامل به له 15 کلنې ښکته عمر لرونکي نږدې نیمایي برخه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي او څه باندې یو په درېمه برخه وګړي به په 2023 میلادي کال کې د خوړو له نه خوندیتوب او اوبو له کمښت سره مخ وي چې له امله به یې بیړنیو مرستو ته اړ وي.
امروز ما با یک بحران انساني وخیم روبروستیم.
موږ نن ورځ له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ یو. دا بشري ناورین د جګړو نامنۍ وچکالۍ او کووید 19 ناروغۍ خپرېدو لامل رامنځته شوی او اړتیا ده چې نږدې 12 میلیونه افغانانو سره بشري مرستې وشي او اړتیا ده چې په ګډه د مرستو غږ وشي. په همدې اساس نن افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان په ګډه دغه هڅې پیل کړي څو له ناوړه بشري ناورین څخه مخنیوی وشي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نورو سازمانونو په دغه هیواد کې د وچکالۍ او نامنې لامله د بشري ناورین خبرداري ورکړی و. د ملګرو ملتونو سازمان د اټکل پر بنسټ افغانستان په 2023 زیږدیز کال کې 1.3 میلیارد امریکایي ډالرو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د بشر دوستانه مرستو جلبولو په موخه د افغان حکومت او ملګرو ملتونو سازمان په دغه ګډ خبری کانفرنس کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي مرستیال ډاکټر رامزا الکوبروف په دې اړه وویل
If you would look at our humanitarian response plan
تاسو زموږ د بشر دوستانه اقدام پلان ته وګورئ چې د کال په لومړیو کې مو خپور کړی وو، هغه کې واضح کړی و چې د افغانستان د وګړو نمایي بشري مرستو ته اړ دي او د خوندیتوب ملاتړ ته اړتیا لري. اوسنی بیړني حالت او وچکالۍ له کبله په دریو کې یو افغان له بحران او د خوړو له خوندیتوب سره مخامخ دی.
خود مالی وزارت وایي د افغانستان د مرستې صندوق ته یوازې 26% بودیجه تامین شوې ده او یاد صندوق د 953 میلیون امریکایي ډالرو له کمښت سره مخ دی. دغه وزارت په وینا حکومت له نړیوالې ټولنې سره د بشر دوستانه مرستو په غوښتلو کې همغږی دی او د ملګرو ملتونو سازمان سره په همکارۍ او همغږۍ د مرستو د جلبولو په برخه کې زیار باسي.
که په افغانستان کې د لوږې اندازه زیاته سوې ده، په ننګرهار کې زیات کسان د لوږې او بېوزلۍ له کبله په ماشومانو درانه کارونه کوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عبید په راپور کې.
د تیرو کلونو په دوران کې چې د ننګرهار له شمیر نام نه ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوې وي او پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر نورو ولسوالیو کې ځای په ځای شوې وي، له ماشومانو یې زده کړې پاتې شوې وي چې اوس یې اکثریت ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیر کال په نسبت پر دندو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی او لامل یې فقر، بېوزلي او د جګړو له امله بې ځایه کېدل بولي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس رحمت الله زیرمل وایي اوس مهال د ننګرهار په مختلفو سیمو کې شاوخوا 10,000 ماشومان په درندو کارونو بوخت دي.
په دې وروستیو میاشتو کې په وطن کې جګړه ډیره شوې، ننګرهار کې په ولسوالیو کې له بده مرغه چې مونږ امنیتي پیښې درلودې، نو دې مستقیما د ماشومانو په وضعیت باندې تاثیر کړی. هغه په دې معنی چې کورنۍ بې ځایه شوې. د ټول ننګرهار په اړه که ووایو، مونږ چې کوم ارقام درلوده د موسسات او بیلابیلو بنسټونو نه مونږ راټول کړي، تقریبا د 10,000 شاوخوا کې ماشومان پر درنو کارونو یا شقکاری باندې بوخت دي. په دې کې ډیره برخه چې دا هغه په تورخم کې ده، د جلال آباد د خار په نهونه یو کې دي او د سرخود ولسوالۍ د پخو خښتو په بټیو کې دي. هلته دوی درانه کارونه کوي، مګر په نورو ولسوالیو کې هم په بازارونو کې او هم په کلو کې دوی په درنو کارونو باندې بوخت.
د ننګرهار سرورود ولسوالۍ یو شمېر کورنۍ چې له خپلو اولادونو سره د خښتو په بټیو کې په درنو کارونو بوخت دي وایي د بټیو مالکینې له مجبوریت ګټه اخلي او زیاتره یې له دوی سره د پیسو په بدل کې له کلونو راهیسې ګروګان دي. ګردیز خان یو له دغه ماشومانو څخه دی چې له کوچنیوالي د کورنۍ سرپرستی ور تر غاړې شوي او اوس مهال د سرورود ولسوالۍ د خښتو په یوې بټۍ کې کار کوي. دی وای هر ورځ تر 1500 پورې خختي برابر وی خو ژوندې په سختۍ او تیریږي.
تقریبا د لس کاله کېږي چې مونږه کار کوو، داسې چې ګرو شوي یو بدبختۍ خواته روانې، ځکه چې ما تر اتم سینه پورې زده کړې کړي دي نه همه پورې. هغه وخت چې کلدارې وي تر ماسپښینه به هم کار وکړې، بعد له ماسپښینه چې مکتب له به تلو د کور نه پکه به هم برابرولی شو. اوس چې کله خپلې خېټې دپاره خرچه نه شو برابرولی، نو قرض همه سره باندې ډېرېږي او کمیږي نه.
خود ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس رحمت الله زیرمل وایي د خښتو د بټیو له مالکینو سره یو شمیر هوکړه لیکونه لاسلیک کړي چې له مخې د بټیو مالکین اجازت نه لري چې د کمومره ماشومانو څخه په بټی کې کار واخلي.
په نورو برخو کې بیا پرمختګونه شوي دي، د ماشومانو د حقونو په برخه کې هم پوهاوی شوی دی، بېوزله کورنیو سره کومک شوی چې د مستقیمن د ماشومانو په ژوند باندې تاثیر کوي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو یا د ماشومانو داخلولو شمیر ډیر شوی دی، نو هم مونږه لاسته راوړنې لرو، یعنی هم ښېګڼې لرو.
یوازې د خښتو بټۍ نه دي چې ماشومان پکې په درندو کارونو بوخت دي، بلکې د جلال آباد ښار په ورکشاپونو، هوټلونو او ودانیزو چارو کې هم ماشومان په درنو کارونو بوخت دي، له تعلیم محروم پاتې شوي او اکثرو ته یې د خپلو کورنیو سرپرستی ورترغاړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. هر افغان انجلۍ غواړي چې ملاله یوسفزۍ سي، خو دوی په هیواد کې روانو ناخوالو او جګړو له خپل راتلونکي نه هیلي کړې دي. ملګرو ملتونو د جولای 12مه یعنې نن د ملاله یوسفزۍ په نوم نومولې ده. په دې راپور کې ملاله یوسفزۍ د هغې مبارزې او افغان جنوباندی اغیزو ته کتنه شوې ده.
زه ډیره خوشحاله یم چې خپل په جبه کې لستلې شمه، زه خپل په جبه کې لیکلې هم شمه.
د دې غږ د غلي کېدو هڅه ته کلمخ کې وښه خو غلای نه شو.
دریم څلورم او پنځم جمعات کې
دا ملاله یوسف زیدا ملاله له ماشوم توبه غوښتل د نجونو لپاره ولګو وسی. نوموړي له مشال راډیو سره په مرکه کې وایي ټول انجونې باید په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي.
ما پښتو کې لیکل او لوستل زده کړل، خو ډېر شي ماشومان ډېر شي زمونږ مشران چې هغوی په پښتو ژبه کې لیکل او لوستل نه شي کولای، او دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې مونږ خپل ژبه زده کړو، مونږ په هغې کې کتابونه وګورو، مونږ په هغې کې شاعري وګورو، مونږ په هغې کې خبرې اترې کوو، او مونږ هغه خپل زموږ چې کوم را روان نسلونه دي هغوی ته وښیو.
خو دلته په افغانستان کې د ملالۍ ذهنیت او فکر اوس هر افغان انجلۍ راتلونکي ته هیله منده کړي. د کابل ښار اوسیدونکي زرما وای لکه څنګه چې ملاله د پوهنې د مشال وژونکو ضد مفکوره درلوده، افغان جونې هم باید همداسې یو مفکوره په خپلو ذهنونو کې وروزي.
ملاله یوسفزۍ تل به د طالبانو په مخالف لیکنې کولې، او همدغسې د طالبانو د فکر سخت مخالفه و. د افغان نجونو په مقابل کې هم دغه سي تاوتریخوالی روان دي، ځکه چې هغه بریږي چې طالبان بیرته رانشي او ماغه تاریخ دوره بیرته تکرار نشي. نو ټول افغان نجونو باید لکه ملاله غوندې د طالبانو په مقابل کې ودرېږي او خپل شجاعت وخی.
ملاله یوسفزۍ د پښتونخوا د سوات سیمې منګوره ښار کې د 1990 کال د جولای په 12مه نیټه د نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړي 15 کلنه فعال زده کوونکې وه چې د سوات سیمې د ماشوم نجونو د زده کړې لپاره د ځایي مرستندویو بنسټونو په مرسته خپل غږ پورته کوه. هغه د پوهنې او د نجونو د تعلیم د خپرېدو په برخه کې د سیمې په کچه تر ټولو وړه او فعاله کارکوونکې وه چې د همدې کار او فعالیت له امله د وسلوالو لخوا د 2012 کال د اکتوبر په 9مه د وبریت پترس کې د سر په برخه کې سخته ټپی شو. نو موړې دوونه د پاکستان په یو پوزي روختون کې بستر وچی، له هغه ځای بیا انګلند ته درملنې لپاره ولېګل شو. ملاله یوسفزۍ ته د درملنې وروسته د نړیوالو رسنیو پام ور وګرځید. ګڼ شمېر نړیوالو رسنیو د دې په ژوند او هغه مبارزه چې له ماشومتوب پیل کړې وه مستند فلمونه او راپورونه جوړ کړل. د دې چارې دوام ان تر دې شو چې ملګرو ملتونو په 2014 کال کې ملاله یوسفزۍ ته نوبل جایزه هم ورکړه. له دې جایزې وروسته نوموړي د وخت په تیریدو سره د همدې سازمان له لوري د نجونو په برخه کې د سولې سفیر هم وټاکل شوه. دغه سازمان د جولای 12مه چې د نوموړي د زوکړې له نیټې سره هم سمون خوري د دې په نوم ونوموله. د دې لوی ارمان همغه د پوهنې په ګڼه د نجونو سنبال و. د ولسي جرګې غړي فرزانه کوچی وایي د ملالې په څیر نجونو پرمختګ افغان نجونو ته د زیاتو هڅو ذهنیت ورکوي، خو توپیر داده چې جګړه هڅه تاله کړی دی، خو اغلی کوچی وای که جګړه د غشان روان وینو په دغه هیواد کې د نجونو د تعلیم مخه به هم ډب شي.
د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې که موږ وګورو اکثرا نجونې تعلیمات لاسرسی نه لري، مخصوصا د ابتدایي او متوسطه نه پورته تعلیماتو ته هلته د نجونو ښوونځي سوځول کېږي، بندېږي. نو دا خو واضح خبره ده چې موږ نمونې خروار، نو په یو ولسوالۍ په یو کلي کې چې داسې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې داسې وضعیت اوسېږي، نو په هر ځای کې دوی همدغسې
خو طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې دوی د ښوونځیو او تعلیمي بنسټونو مخه نه ده نیولې. په افغانستان کې د جګړو ترڅنګ دودونو، رواجونو او کورنۍ مخالفتونو هم تر ډېره د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، چې د ملالۍ یوسفزۍ په شان د اړوندو فعالیتونو په هڅو او زیار سره تر ډېره دا ستونزه هواریدلی شي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس بل ملالی بشیر څخه دا وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ابزرور ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې دې موضوع ته پام کړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به له بشري لحاظ څومره اغیز وکړي. لیکوالی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پرمختګ ته په اشاره لیکلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی قومندانانو مخکې له مخکې له نجونې له ښوونځیو محرومې کړې دي. د نوي ملسیزې پر مهال طالبانو ښځو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله. د مقالې لیکوالی په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن وروستیو خبرو ته پام کړی دی. بایدن د افغانستان په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي و چې غواړي د خوشحالۍ په اړه خبرې وکړي. وروسته په مقاله کې راغلی چې افغانان هم غواړي چې د خوشحالي په اړه خبرې وکړي. لیکوالي ویلي چې د ډیرو کسانو له نظره په ځانګړې توګه لوستو شوتو ته پر ټولنه د افراطي جګړه مارانو واکمنی د منلو وړ نه ده. لیکوالي وړاندیز کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانان په ځانګړې توګه ښځې هېرې نه کړي. په دې مقاله کې راغلی چې د ښځو ملاتړ باید دوام وکړي او د دوی غږ واورېدل سي. دی سنډي پوسټ ورځپاڼې په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې شل کاله وروسته هم طالبانو له تاوتریخوالي لاس نه دی اخیستی. په دې مقاله کې لولو چې وایي د ناټو ځواکونو له وتلو او په شپه کې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي نظامیانو له وتلو سره داسې تصور رامنځته سوی چې ګواکې بهرني ځواکونو په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. خو مقاله یادونه کوي چې د ایساف تر چتر لاندې بهرنیو نظامي ملکي او قراردادي کارکونکو د یو ښه روغ او ټول شمول افغانستان په بیا رغونه کې ونډه اخیستې ده. د لیکوال په باور د دوی دا هڅې په رسنیو کې هغه مره نه انعکاس کیږي لکه به می چاودنی. خو د مقالې په وینا له دې حقیقت هم سترګې نسی پټېدای چې امنیتي پیښې د ناټو ځواکونو په حضور کې هم زیاتې وي. په مقاله کې راغلی ک نړیوال ملاتړ نوی د افغانانو لاسته راوړنې شای لمنځه ولاړې سي. لیکوال زیاتوي افغان حکومت له داس طالبانو سره مخامخ دی چې په نیوی ملسیزه کې پر افغانستان واکمنی وکړه او یو شاته پاته او جګړه ځپلې هیواد یې په خپل افراطي مفکوره نور هم ځپلې وو او دا ډله اوس په جګړه کې نور هم په خسوې ده. دی سنډي پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور لویدیځ هیوادونه طالبان ځکه بدل سوي بولي چې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپله پریکړه توجیه کړي. مقاله یادونه کوي چې که څه هم په افغانستان کې کورني امنیتي ننګونې لوی دي، خو دا هیواد د خپل جنوبي ګاونډي پاکستان له ننګونو سره هم لاس او ګریوان دی. د لیکوال په وینا پاکستان ته ډیر پام کیږي ځکه دا د طالبانو د زیږیدو او پر پښو د درېدو ځای دی او د لویدیځ په باور دغه هیواد پر طالبانو نفوذ لري.
وسمه بهرنی مسله د هند پولیسو ویلي په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د بریدونو مخنی ولیده. دوی ویلي د دغه شبکې به څنګه غشتل د هند د خپل وکیل اورځ مخ کې ځینی بریدونه تر سره کړي. د فرانسې خبری ایجنس په حواله جزئیات له اسد الله لودین.
هندی پولیسو ویلي په کشمیر کې د القاعده شبکې یوې څانګې پلان درلود چې د هند په شمالي برخه کې بریدونه وکړي. پولیسو پرون یک شنبه دا خبره وروسته تر دې وکړه چې له دې شبکې سره د اړیکو په تور دوه کسان ونیول. دا دوه کسان د اتر پردیش د مرکز لکناو په یوې ناحیه کې د ترهګرۍ ضد ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د اتر پردیش د پولیسو مشر پرشنت کمار ویلي چې نیول شوي کسان له انصار غزوات الهند سره اړیکه لري، هغه ډله چې کشمیر کې د القاعده یو څانګه بلل کیږي. کومار خبريالانو ته ویلي القاعده شبکې نیت درلود چې لګنې ګونی ډاکو مارکیټونو کې چاودنی وکړي او لکنوې اصلي هدف وو. د کومار په خبره دوی د حمله د هند خپلواکۍ لورځ مخ کې چې د اگست په 15 منځل کېږي پلان کړی و. د پولیسو دغه چارواکي ویلي دوی د انتحاري حملو او چاودنو نیت درلود او د کار لپاره یې وسلې او چاودیدونکي توکي هم راټول کړي وو. انصار غزوات الهند یو وړه اورپا کې ډاله ده چې 2010